السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړی چې د دوی درې ملیشه سرتیري په نننی ځانمرګ برید کې وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنوی ته ویلي چې ځانمرګ بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخې ته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلې دي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه سیمه صدر روډ کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډنګ روغتون ویاند محمد عاصم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت تر اوسه لا چا نه دی منلی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې ناامني خورا زیاده شوې ده. په همدې حال کې پولیس او پوځ هم وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پېښور د نننی برید عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندې شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحدو ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوی مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلوده او زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي اندری یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندۍ شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړی ده. د فوټبالر د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. او د هند مشهور فلمی ستوری درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کاله عمر درلوده. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه و او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمي ستوري د مړینې په اړه خپله خواخوږي او غمرازي څرګنده کړې ده. مودی په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه یو مشهور فلمی شخصیت و، یو خارق العاده لوبغاړی. هر رول چې لوبولی جذابیت او ژوروالی پکې راوړی دی. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانکزه ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغۍ باندې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبرې وکړو. له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. دا چې چې په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زاړه ترې زوریږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي، په دې ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورټ ته غوږ کېدی چې وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدمتونو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي راډیو په واټساپ نمبر +34 شپږ سوه یو 210 209 باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړي.
د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ورېرونه یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپلو اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسؤلیت زما په غاړه و. یو کال عمر یې لرلو، خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نه وی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمېر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سکه کالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلابېلو ناروغۍ وخت شوي، او د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوسمهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د روان کال د اګست په 1 په مرګونی زلزله کې زیانمن شو، اوسمهال تر خیمې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي، هوا یخه ده، خیمې دي، او هر ماشوم چې دي مثلا سینه بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ ده هوا داسې قرباني چلته و مریض نه مشکل ماشومانو کې. نو د مدرسه په بش کې که درته وایم نږدې یو شفخانه یو کلینیک وایي، نو داسې څه مسله به نه وي چې هر ټیم تلی شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 22 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 8500 ته رسېدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي وو چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې وویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومانو د صحي وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وي لږ تر لږه 14 میلیونه افغان ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي، همدارنګه ځینې د سړې هوا په راتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتېدې پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي په راتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوي دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بېلابېلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ یې د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ په دغه پروګرام کې د ځینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به له هغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي راډیو په واټس اپ باندې مثبت 340 601 210 209 باندې موږ سره زنګ راوئ. البته یو اوریدونکی لرو، اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستئ، له کوم ځایه غږیږئ؟
سلام علیکم، مثال خی جوړ کلارې د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکړي.
وروده سید امین الحکم درودات ول سوالی نه سره اړیکه نیول.
خخ ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورد غږیږو چې اوس ژمه امرا روان ده او په ماشومانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډېرې شوې دي. البته د 14 میلیونو ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو سره لاس او ګریوان کېږي، خصوصا دا چې اوس ژمه را روان ده او کافي امکانات هم نشته. په دې دا چې په ځینو سیمو کې طبیعي پیښې وشوې لکه زلزلې او سیلابونه او نور، نو د ماشومانو وضعیت ښه نه بلل کېږي. تاسو راته وایئ چې د تاسو په سیمه کې ماشومان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لرئ نه لرئ؟ ښه فکر کوم د دوی واتساپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتساپ باندې موږ ته زنګ راووهئ، یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ بیرته تاسو ته زنګ ووهلی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم کوم اوریدونکی رخ شوی دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ ستاسو غږ اورو، رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني او خبري وکي د تاسو غږ راځي موږ ته. ښه فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکي و اورم.
ایمو دې نېټ دې روښانه.
ښه فکر کوم د څه مشکل دی، د انټرنیټ او شي امازمو ګامکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکو کیمرا پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاره کولای شي تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 340 601 210 209 زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نو وايي لکتر لګه 12.9 میلیونه افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاست، کوم ځای مو زنګ راواله؟ ښه فکر کوم د واتس اپ ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی او ورسره د روغتیایي پرسونل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال، تبې او نورو موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کېږي. او په همدې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیونو افغان ماشومانو ژوند د ژمي پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی، او ویل شوی دی چې که دغو ماشومانو د درملنې لپاره کافي بودیجه په اختیار کې ورنکړل شي ډاکټرانو او صحي ټیمونو ته، نو د افغان ماشومانو ژوند چې وارد مخه له خطرونو سره مخ وو، لا به او گواخل شي. همدارنګ په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسائل هم په دې ورستو کې ډیر شوې دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې، او هغه چې په اکیوټ یا حالت کې دي بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیر بیا د چې پیښې څومره ډیر شوې دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه دی، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې وروسته وغږیږو، خو اول اوس یوه لنډه وقفه اخلو، بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکړو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا مو هم خره غلاست هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یې کوم ځای مو زنګ راوالی؟ بلې زموږه کاورې مهرباني وکړئ لکوم ځای مو زنګ راوالی دی؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. عمر مدثر یم له پکتیکا ولایت ورګونو رسولی ښا
خستړي مشه بخیر راغلی. موږ په دې مورد غږیږو چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده، او ویل شوي چې 10 میلیونه افغان ماشومان د شری، سال، طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کېږي، په دې چې اکثرو روغتیایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالي توان د دوی کم دی. د خپلې سیمې په ارتباط راته ووایه چې هلته ماشومان په څه وضع کې دي، او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بلې زموږ غږ اورئ تاسو. لګ مزایته که تغییر ورکړي چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي، او غاګ ملک جال راځي اما که لګ زایته تغییر ورکړي یا یو چاره وکړي چې غاګ مو صحیح شي.
اوس سم شو؟
اوس به صحیح شو. تاسو خبرې وکړئ لطفا.
ترته د خپل وړاند خبرو کوم دي مشمانو اړوند دلتا کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته مخکې خلک بخي مشکلات سره مخ دي.
سی تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره؟ مثلا د دوی د تودو ساتلو، یا دا چې په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي، دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتیږي په غوسې؟ بله خو د دوی اړیکه پرې شوله. بل اوریدونکو لرو که څنګه؟ زه به خپل تخنیکي همکار څخه پوښتنه وکړم چې که کوم بل اوریدونکی وي له دوی نه به هم خبرې واورو. که زموږ غږاورئ نو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاستئ، له کوم ځایه مو زنګ راوالئ او خبرې کوئ؟
فقیر محمد د لغمان ولایت تصرف ترماس کیم.
ښه، مهرباني.
چې ملګری ملتونه او واجهي صندوق یا نور د افغان ماشومانو په حکله باندې کوم ترتیبات روان کړي دي؟ کمزوري دي، اوس دلته یخنی ده، او ماشومانو تداویانې هلته په کلینکونو کې هم کمزوری ده. هلته چې لاړ شي لږ څه ورکي هغه هم کافي نه وي. هلته څه ورشي بیا دواخانې ته هغه وکړي چې ورشي په بازار کې دوایانې واخلي. نو د افغان ماشومانو تداوي سلسله چې دی دا بالکل کمزوری ده. بیا خواته مهاجر ورونه چې راغلي دي هغوی یو مشکلات خوانه بر مخامخ شول چې مهاجرت شپې ورځې دي. بیا دلته هغوی ماشومانو ته یخنی ده، او د سرپناهم صحیح سیستم برابر نه ده. نو ماشومان ډېر مشکلات سره مخامخ دي، دا خبره حقیقت ده. او ملګری ملتونه هم بیا داسې پوره کار نه ده کړی چې لکه څه لازم و او مناسب و. مشکلات ډېر دي ورور.
خب من نه دا پختنم کیږي چې تاسو په خپل سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شي ټولنې یا خلک څه کولای شي چې مرسته ونه رسیږي نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي دوی خپل څه کوي خلک
خپل خو خپل حتی الوصف خپل امکاناتونه خلک کار اخلي دا صحیح ده او لکه کم امکانات ده کم امکانات ده په اصطلاح یعنی 40% امکاناتونه غوی کار اخلي او ملګری ملتونه هم چې دي همدغه 40% کومک ده 40% اقلا 50% هم د هغوی کومک نه ده چې کومک اقلا د ماشومانو لپاره خو تکمیل مکمل کومک نه ده کومک پوره نه ده کمزورتیا شته
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چې کله ځای هلته کافي امکانات او دوا او ډاکټر داسته که څنګه
د ډاکټرانو په لحاظ باندې وایم چې ډاکټرانو هم کمی ده اپرو بیا د طالبانو حکومت څه دی دوی صرف یو شي ته ډېر متوجه وي چې هغه دوایانې دوی راشي صرف څارنه کوي چې دا دوایانې بیرته ونوځي او شخصي لابراتوارونو کې خرڅ نه شي او نظارت کنټرول یې صحیح ده او بیا خوانه چې کوم دوایانې راځي لکه هغه اکمالات پوره نه ده اکمالات اصل کې پوره نه ده اکمالات مشکل ډېر ده
صحیح ډېره مننه کوم سلامت اوسئ د تاسو نه اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند پروگرام تغواگی هسته البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی میل مکړه ده لدوینه به د ماشومانو د روغتیا په تیر بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړیدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام والګي او همدارنګه سینه او بغل او د ټوخي د دغو ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط به خبرې وکړو همدارنګه د نورو ناروغیو لکه شری اسهال تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر سره مخ خلق گواخی ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي کور مودان ډاکټر صاحب موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورد غږېدلو چې په افغانستان کې د ژمي پر اتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو او زکامونو مسائل ډیریږي خو تازه موږ ریپورت لرو چې 10 میلیون افغان ماشومان له خطر سره مخ دي خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری سال بیا ورسره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درکه ډیر زیات اغیزمن دي په اول کې راته وایي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پات کیږي یعنی ډیر اغیز ولې په ماشومانو باندې ناروغي او موسمونه کوي
مننه ډېر زیات نه یوازې افغان ماشومان د ټولې دنیا ماشومان په سړه کې سړه هوا کې یا په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګي او همداسې نورو تنفسي ناروغیو سره مساعد کیږي او په افغانستان کې دا وقت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو د ماشومان ډیر اخته کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی د وجود مقاومت دی په دویمه درجه دوی زیاتره د ځینو سوې تغذیې او د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي د دوی محیط یعنی شخصي محیط هم ډېر مناسب نه وي مثلا نشي کولی ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د 16 ثانیو لپاره د لاسونو او د مخ زینځل امکانات نه لري نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي ماشومان یا د کوچنیان لپاره د ناروغۍ زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډېر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډېر مواجه دي، لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوه میاشتو وي دوی زیات اخته کیږي، نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغه وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان ممکن چې نهه میاشتې په یو محیط کې روبېدلي وي یا اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط ته راځي باید د دوی د کوټې درجه د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي، لباس یې تود وي مګر ځانې. بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره، هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب، په همدې مورد به مشخص او بخی چې خبره مقطع کوم، په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونه او کمپنۍ یا هغه بلډینګونه والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره، او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به هم سوځول پلاستیکونه، او اوس یې که څه هم مخنیوی کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوی د دغه کار به سخته وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب عمل ته ډېر تر پوښتنې لاندې دی او ورسره هوا ډېره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې که څوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په آسمان یا فضا باندې یو لړ خپراوي، او دا ټول د همدغې سون توکو د غیر معیاري سون توکو دود دی چې پاس خیزي او بیرته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي بیرته دا لاندې راځي او خلک یې بیرته تنفس کوي. یعنی یو ډېر بد وضعیت یا هوا ډېره ککړه وي. دغه څومره د ناروغیو فیصدي زیاتوي، کچه څومره لوړوي دغه مسله؟
چې رښتیا درته وایم داسې مشخصه فیصدي ونه وایم، ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا په ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که موږ وایو په زموږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي، دا ډېر ګاز تولید کاربن ډای اکسایډ تولید هغه فضا زمونږ ککړی. دویمه در لکه تاسو چې ویلي د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډېر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو ته وایم چې زمونږ کوټو کې حتی موږ چې استفادت کوو موږ هغه صحي شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا موس نه رسېږي، لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي، یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجودې نه دي یا تهویه نه وي چې دا کوټو هوا تصفیه شي او دا کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي، دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې، ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی، شوشونه یې ډېر کوچني دي دوی ډېر زر، او د ټول نه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی یو یا پرنجې یو، کله چې میکروب یا مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجې کېږي چې هغه د باندې واچوي، مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي، وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده یي میکروبونه تکثر کوي زیاتېږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لا هم پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان له ساړو سره ډېر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا یخ هوا راشي ور باندې ولګيږي. مګر ډېره مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کی، حداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې حداقل کړکۍ یا دروازې خلاص پرېږدي چې د هوا تبدیل شي. دا مورد ولې په افغانستان کې نه رعایتېږي فکر کوي؟
دا مسائل داسې دي چې دا زمونږ اساسې اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې